د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوه دی پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلتا په واشنگتن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوه دی د وایس آف امریکا ډی ریډیو د نیمه ګنټې خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلیم شوایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت سیاسي مخالف عوامي نېشنل پارټي د تحریک انصاف حکومت خلاف د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فل الرحمن ډلې د احتجاجي تحریک د مرستې اعلان کړي د برتانی شهزاده ویلیم او د نوموړي میرمن شهزادګۍ کیټ میډلټن د ګل په مخام د پاکستان په پیو زورزنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دي او د امریکای دفاع وزیر ویلی د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خود سره اسلامي ریاست یا داعش بیا راپورته کېدو په شام کې د زیاتیدونکو بشري بحران او د ممکنه جنگي جرمونو ذمہواری په غاړه لري او د وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت سیاسي مخالف عوامي نېشنل پارټي د تحریک انصاف حکومت خلاف د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د احتجاجي تحریک تمرست اعلان کړي د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفنديار ولی خان پلارني کلی ولی باخته د ګل پورز د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د سفر په وخت اسفنديار یو غټ خبري کانفرنس ته ویلي دوی با په پایتخت اسلام آباد کې د اکتوبر په 18 نیټه باندې د جمعیت علماء اسلام حکومت مخالف تحریک مرسته کوي او خبرداري ورکړي کچاري حکومت دغه احتجاج د ناکامه کولو کوشش وکړو او یای د مذهبي ګوند مشران ونیول نو عوامي نېشنل پارټي به بیا دغه احتجاج مشري په خپلو لاسو کې اخلي مولانا فضل الرحمن د خبري کانفرنس په وخت یو ځل بیا وویل د تحریک انصاف حکومت په تیرو عمومي انتخاباتو کې د درغلیو په بنیاد راغلي او غوښتنه کړي چې په ملک کې دي آزاد او بې طرفه انتخابات وشي د برتانی شهزاده ویلیم او د نوموړي میرمن شهزادګۍ کیټ میډلټن د ګل په مخام د پاکستان په لومړي سفر اسلام آباد ته رسیدلی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی او پاکستان کې د برتانی های کمشنر تامس ټرو د برتانی شاهي جوړې ته د اسلام آباد سره نږدې د نور خان په پوځي هوائي اډه باندې هرکلی ویلې خارجه وزیر ویلی شهزاده ویلیم او شهزادګۍ میډلټن به د خپل 15 ورځنی سفر په وخت د ملک بیلابیلو برخو ته ځي چرته چې به هغوی د ځایي خلکو سره لیدل کتل کوي د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د خود سره اسلامي ریاست یا داعش بیا راپورته کېدو په شام کې د زیاتیدونکو بشري بحران او د ممکنه جنگي جرمونو مسؤلیت یا ذمہواری په غاړه لري خغلی اسپر د ترکی لخوا د کردانو خلاف دغه عملیات غیر ضروری او بې سوچه بللی مبول ویلی د ترکی دغه عملیات لوجه د غنو هوادونو یا قانون لخوا د دایښتون ربړل پر ضد تر لاسه شوی کامیابی او تاوان رسیدلی او د کوردی عسکرو په ولخه کې غن شمیر د دایښ خطرناک قیدیان د حراستی مرکزونو نه تښتیدلی دي د روس او یورپ ته چارو لپاره د امریکای صدر ډانل ترامپ په خوانی پخوانی مرستیالی د ګل پورس کانګرس کې د بندو دروازو شاته د صدر د مؤاخذه پلټنو کې گواهی ورکړي چې په ممکناتو غي د ډانل ترامپ لخوا د مې په میاشت کې یوکرين لپاره د امریکای پخوانی سفیر ماري یووانوویچ د خپل څوکۍ نه لری کولو په سر کانګرس ته معلومات ورکړي فیونا هیل د جولای د میاشت پورې وایټ هاوس کې د یورپی او روسی چارو لپاره د ترامپ قامی امنیتی شورا کې سینیئر ډایریکټر و چاته چې د پردې شاته د امریکای خارجه تګلارې د جوړښت معلومات ترلاسه دي ډانل ترامپ دا وخت د کانګرس لخوا په دې وجه د مؤاخذه د پلټنو سره مخ دی چې ګینه نوموړي د یوکرين صدر باندې دباو اچولی چې د نوموړي سیاسي مخالف او پخوانی نائب صدر جو بایدن د زوی خلاف د بډو رشوتونو پلټنې شروع کړي او د امریکای درې اقتصاد پوهانو د نړیوال غربت ختمولو په مرسته کې د کار کولو په سر په اقتصادیاتو کې نوبل انعام ګټلې. د سویډن رایل اکیډمی اف ساينسز د ګل پورس اعلان کړی چې دغه انعام یې هندي نژاد امریکایي ابیجیت بنرجی، د نوموړي میرمن فرانسوي نژاده امریکایي استر ډفلو او بل امریکایي اقتصاد پوه مایکل کریمر ته ورکړې. استر ډفلو دویمه ښځه ده چې د اقتصاد په میدان کې د نوبل انعام ګټلې.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د نیمه ګنټې سهرنۍ خبرونه ده. تر ټولو اول زو په خبرته، د پاکستان حکومت سیاسي مخالف عوامي نېشنل پارټي د تحریک انصاف حکومت خلاف د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فلو رحمان ډلې د احتجاجي تحریک د مرستې اعلان کړی دی. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام فلو رحمان ډلې مشر مولانا فلو رحمان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پلارنی کلی ولی باخته تیر ورځ تلو او هلته یو خبری کانفرنس ته اسفندیار ولی خان دغه خبری اترې کړې دي. تفصیل په د سیمینار د ریډیو خبريال ارشد مومن راکبي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په 400 کې د ملاقات وروسته د ازادۍ مارش په اړه خبری غونډه کړې ده. د 400 ولی باغ کې د ملاقات وروسته اسپندیار ولی خان خبري غونډه ته ویل د دوی ګوند په ازادۍ مارچ کې پوره برخه اخلي او د ګوند ګنشمیر کارکونکو به پکې ګډون کوي. اسپندیار ولی خان ویل حکومت ته مختات رویه خپل کی او که د مارچ مشرانو د نیولو لړۍ شروع شو او د جمعیت علما اسلام ډلې مشران ونیول شول نو دوی به د مارچ مشري خپل کوي.
اگر 27 سے پہلے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر تحریک کی قیادت انشاءاللہ ہم خود کریں، پھر ہم خود نکلیں گے.
مولانا فضل الرحمن خبری غونډه ته ویل د دوی غوښتنه شفاف انتخابات دي. مولانا فضل الرحمن په وینا د مسلم لیگ نون تر څنګ ټول مخالفه سیاسي ګوندونه دوی سره رابطه کې دي او خپل تجویزونه ورکوي په کومه چې د دوی غور روان دي. مولانا فضل الرحمن ویل په 23 اگست کې اخیری شورا را بللې چې ټولو تجویزونو ته به اخیری شکل ورکوي.
ناجائز او نااهل حکومت کے خلاف ہمارا واضح طور پر ایک مطالبہ ہے اور وہ ہے شفاف الیکشن کا، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور نہ گنتی کے وقت، تاکہ قوم یہ سمجھ سکے کہ حکومت ہمارے ووٹ کا نتیجہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انجینئرنگ کا نتیجہ نہیں. یہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سورز وړاندې ویلیو چې د جمعیت علما اسلام احتجاج کوونکي به د احتجاج تلو ته نه پرېږدي. تیره ورځ د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی هم د جمعیت علما اسلام د رضاکارو تربیې ورکشاپ وروسته ویلیو چې د دوی پر ضد به مقدمه درج کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی اوزو چې پنډوال او سیمه ایز مطبوعات کې د سیمه او د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د 8 اکتوبر د چین د ناساپی دورې په حق لا د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز نومي اخبار کې د نامتو خبريال اس ام حالی یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان دومره پتا ده ولی چین تلاړو. اس ام حالی د خپل مضمون په سر کې لیکلی دی چې وزیر اعظم عمران خان اله 12 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته د خپل تاریخي تقریر نه پس چین ته په ناساپي دوره لاړو. تجزیه نگاران د عمران خان په دومره دګړ چین ته پتلو حیران دي، ځکه چې دلته په ملک کې آزاد کشمیر کې د راغلي تباکون زلزلی، د امن او امان د خرابو حالاتو، د ملک د مرسپن معیشت او د مخالفو ډلو لخوا د حکومت د کمزوري کولو لپاره د جلسو جلوسونو د منصوبو جوړېدو باوجود عمران خان چین ته د درو ورځو لپاره پتلو مجبور شو. ایس ایم حالی لیکي چې د دې هر څه وجوهات معلومه دي او هغه دي لوی اسمبلی ته د عمران خان په تقریر کې په کم کې چې عمران خان د هندوستان د قبضې لاندې د کشمیر د آئینی حیثیت په ختمولو هندوستان سخت لتار کو. دین علاوه د تجزیه نگارانو په نظر کې د عمران خان د چین د ناڅاپي دورې سبب افغانستان کې راپورته کیدونکي حالات او د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د تربګنۍ د ورځ تر ورځ زیاتېدلو هم کېدای شي. ڈیلی ٹائمز کی چاپ شوی خپل مضمون کې ایس ایم حالی نور لیکي چې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی د کلیزې غونډې په موقع عالمی مشرانو سره د ملاقاتونو په وخت عمران خان دغو مشرانو ته پکلک سره وی چې په هندوستان زور روړي چې د کشمیر او د لداخ د آئینی حیثیت په یک طرفه ډول د ختمولو خپل فیصله واپس واخلي. خو په ټولو عالمی مشرانو کې صرف د دریو ملکونو یعنی د چین، ملایشیا او د ترکی مشرانو لوی اسمبلی خپل تقریر کې کشمیر یاد کو. عمران خان سره د کشمیریانو د کړمو ډیر فکر دی ځکه چې نن سبا په کشمیریانو کوم ظلمونه راټیټ کړی شوي دي. د دې ډیر خطرناک ردی عمل کېدی شي. د پاکستان د غاړې د کشمیر خلک د سخت چولدارۍ لاندې د لائن آف کنټرول نه د وروړېدو او خپلو ورونو کشمیریانو له د امداد رسولو په تکل کې دي. عمران خان تر خپل وسه پوره کوشش کوي چې د پاکستان د غاړې کشمیریان لائن آف کنټرول نه وونړي ځکه چې په قول د عمران خان هندوستان به دیله د پاکستان له طرفه د فوجي حملې کېدو رنگ ورکي او دا شان به د تشلاسو کشمیریانو خلاف فوجي اقداماتو کولو لا جواز پیدا کی ځکه چې په تیرو ورځو کې د پلواما په واقع کې د هندوستان د سلویختو فوجیانو د وجلې کېدو او بیا د روان کال په فروری کې د بالاکوټ د واقع وروستو دواړه ایټمی قوتونه د یو تباکن جنگ په غاړه ودریدلی وو. د دې ټولو واقعاتو او حالاتو پر وړاندې کې د عمران خان د چین د ناڅاپي دورې په حق له یقینا چې خسر خلاصيږي. ډیلی ټایمز لیکي چې د چین صدر شی پینګ د کشمیر په معاملہ کې د پاکستان د دې اصولي دریز مرسته کړې ده چې د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق اوارول پکار دي. خو هندوستان په خپل دې خبره ټینګ دی چې په 15 اگست چې د هندوستان حکومت د کشمیر په حق له کومه فیصله کړې ده دا د هندوستان خپل کورنۍ معامله ده. خو د کشمیر او د لداخ په هندوستان کې د شاملولو د هند حکومت په فیصله چین هم فکرمند دی ځکه چې کشمیر او لداخ دواړه لانجمنې سیمې دي او د چین مفادات هم پکې شته دي. ایس ایم حالی خپل معلوماتي مضمون کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان امریکې سره د طالبانو د کینولو او افغانستان کې د امن راوستو د پاره د پاکستان د منډو ترلو حال هم د چین د صدر د غوږو تیر کو ځکه چې افغانستان کې د امن پر راتلو کې چین هم خپل لویه فائده ویني. دین علاوه د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د روغې راوستو د پاره هم عمران خان د چین مشران د خپل منډو ترلو نه خبر کړ. ډیلی ټایمز لیکي چې د عمران خان د چین د دورې په ایجنډا کې د ټولو نه زیاته اهمه خبره دا شامله وه چې چین لبا د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبې د دویمې مرحلې په شروع کېدو د پاکستان د حکومت لخوا چین سره د هر قسم مرستې ملګرتیا تسلی ورکړي. د پاکستان د اقتصادي مجبورو او مشکلاتو له سببه د عمران خان حکومت د سی پیک د ډیرو منصوبونو په وتو مجبور شوی وو. د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت زیاتولو په خاطر په 8 اکتوبر بیجنګ کې د پاکستان او د چین د کاروباري تنظیم د بندوبست لاندې یوې دستوري ته هم تقریر وکړ چې پکې ګڼ شمیر کې د چین کاروباري خلک ناست وو. دې دستوري نه د عمران خان غرض د چین تاجرانو له تسلی ورکولو چې دوی د ډاډه زړه پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. ایس ایم حالی ډیلی ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د وزیر اعظم عمران خان د چین دورې سره سم د پاکستان صدر د سی پیک د یوې ادارې د جوړولو لپاره آرډیننس دستخط کو. خو د پاکستان مخالف سیاسي ډلو مسلم لیگ، نواز ګوند او پیپلز پارټۍ د دې آرډیننس د نه منلو اعلان کړی دی او دای د سی پیک په باب له د پارلیماني کمیټې د سفارشونو پر ضد یو غیر قانوني عمل بللی دی.
تادو وایس اف امریکا دی ریډیو دی د برتانی شہزاده ویلیم او د نوموړي میرمن شہزادګۍ کیټ میډلټن د ګل په مخام د پاکستان په پینځورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دي. دواړو ته د اسلام آباد سره نږدې په پوزي هوایي اډا نورخان ایئر بیس باندې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هرکلی ویلي. نور حال پی تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کړو.
د برتانیې شاهزاده ویلیم او د هغه میرمن تیر ورځ په یو تاریخي سفر پاکستان ته رسیدلی او پاکستان کې د هغوی د هرکلی او سیل سپاټي د پاره ټولې تیاریانې نیولې شوې دي. د شاهزاده ویلیم او د هغه د شاهزادګۍ میرمنې پاکستان ته د سفر اعلان سخ کال د جون په میاشت کې د برتانیې شاهي ماڼۍ نه کړیو. ټاکلې شوې ده چې د برتانیې شاهزاده او شاهزادګۍ به پاکستان کې 15 ورځې ساروي او د خپل سفر په مهال به هغوی اسلام آباد، لاهور، ګلګت بلتستان او ځینې نورو د سیلګرو د سیمو لیدنه کوي. د برتانیې د شاهي ماڼۍ ترمخه په پاکستان کې د خپل ایسارتیا په محل په بیلابیلو کلتوري او د خیر ښېګړې دستورو کې به دواړه برخه اخلي. پاکستان ته د شاهزاده ویلیم او د هغه د میرمنې دا لومړی سفر دی، خو تر دې مخکې د شاهي کورنۍ نورو غړو وخت په وخت اسلام آباد ته سفر کړی دی. د شاهزاده ویلیم مور لیډی ډیانا هم په کال 1989 کې پاکستان ته تللې وه او دغلته په یو شمېر دستورو کې برخه اغسته وه. هم دغه راز د برتانیې دویمه ملکه الیزابت په کال 1918 کې او بیا په کال 1919 کې د پاکستان په سفر تللې وه. د شهزاده ویلیم پلار شهزاده چارلس په کال 2006 کې د پاکستان سفر کړو او تر هغې وروسته به دا د هغه د زوی ویلیم او انګور پاکستان ته لومړی سفر وي. د ویلیم او میډلټن ته د هیواد سرخار اسلام آباد سره خواته په نور خان هوایی مرکز باندې د سخت امنیتی انتظاماتو لاندې درون هرکلی ویل شوی. خارجه وزیر شاه محمود قریشی او نور ستر پاکستانی چارواکي په هوایی ډګر باندې دغه مهال د شاهي میلمنو هرکلی ته ولاړ وو. د پاکستان لپاره د برتانیې های کمشنر تامس ډرو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دواړو شاهي میلمنو د 15 ورځني سفر په مهال د پاکستان اولس سره د یو اوږدمهاله ملګرتیا جوړولو ته سترګې پلار دي. د پاکستان د تاریخي ځایونو د سفر روان دي. ویلیم او میډلټن به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د ستر سرکاري او پوځي مشرانو سره هم ملاقات کوي. هغه ډرو ویلي چې د دې سفر پر مهال به دواړه په پاکستان کې د ځوانانو د خپلواکۍ په اړه په دوه پروګرامونو دورې کولو سره سره په ثقافتي او د خیر ښېګړې په پروګرامونو کې برخه اخلي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د شاهي جوړې پاکستان ته په راتګ سره به په نړیواله کچه د پاکستان مثبته او پرمن مخ دنیا وویني. د نوموړي وینا وه چې د برتانیې د شاهي جوړې پاکستان ته دا سفر یو تاریخي مقام لري او دا چې ورسره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور زیات ښه شي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري. د امریکا دفاع وزیر ویلی د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د خود سر اسلامي ریاست یادایش بیا راپورته کېدو په شام کې د زیاتیدونکو بشری بحران او د غلطه د ممکنه جنگی جرمونو ذمواری په غاړه لري. اخواته ډانلډ ټرمپ ویلی چې شمالي شام کې د کورد ځواکونو خلاف د ترکی عملیاتو په سر به د دغه هیواد خلاف په غټه کچه بندیزونه لګوي. نور حال بدی حق لباندې د وایس اف امریکا پر رپورٹ کتاب سره زموږ همکار شعیب ساده وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع سیکرتر مارکیس پر ویلی د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خود سره اسلامي ریاست یا داعش بیا راپورته کېدو په شام کې د زیاتیدونکو بشري بحران یا ناورین او د ممکنه جنگي جرمونو ذمہواری په غاړه لري. د ترکی لخوا په شمالي شام کې د تیر اونۍ راسي پیل شوی عملیات ورستو دا د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان لخوا د غندنې تر ټولو سخت بیان دی. هغلی اسپر د ترکی لخوا د کوردانو پر ضد دغه عملیات غیر ضروري او بے سوچه بللي. نوموړي ویلي د ترکی دغه عملیاتو له وجې د ګڼو هیوادونو یا قانون لخوا د داعش تندرو ډلې پر ضد ترلاسه شوې کامیابیو ته تاوان رسیدلې او د کوردي عسکرو په ولقه کې ګڼ شمېر د داعش خطرناک بندیان د حراستي مرکزونو نه تښتېدلې دي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې چې د ترکی پوځ لخوا په شمالي شام کې دغه عملیاتو له وجې د امریکا او ترکی اړیکو ته هم زیان رسیدلې. نوموړي ویلي پلان لري چې را روانه اونۍ برسلز ته سفر وکړي چې د ناټو نور غړي هیوادونو باندې فشار راوړي چې په ترکی بندیزونه ولګي. د ترکی په وسط تیره اونۍ وروسته د هغې شمالي شام ته داخل شوی کله چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د دغه سیمې نه د نږدې 1000 امریکایي عسکرو د بستلو اعلان وکړو. د امریکایي صدر په وینا د عسکر به په منځني ختیځ کې د حالاتو سره سم په نورو ځایونو کې پرځې کوي. امریکا د شام کوردانو سره اوګه په اوګه د داعش تندروګون پر ضد جنگیدلې او دغه تندرو ډله د شام حکومت نسکورولو لپاره جنگیدونکو یو ډله وه. ترکی شامی کردان یا سیرین ډیموکراتیک فورسز د ترکی نه بلتون غختون کې کردانو سره تړي او دغه ترهګر غني. خو د امریکا د دفاع سکتر ویلي د ترکی غیر ذمہوار ګامونه په شمالي شام کې امریکایي عسکرو ته د نه منلو خطر جوړ کړي او داسې امکان شته چې امریکا د سرحدي لانجو په شخړه کې ونخلي. هم د ګل په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د شام نه د امریکایي عسکرو د وستلو خپل فیصلې دفاع کړي. صدر ټرمپ دا ځلې د امریکا دننه د دواړو سیاسي ګوندونو او په اروپا کې د امریکا ائتلافي هیوادونو لخوا د نیوکو وروستو دغه خبره کړې. امریکایي صدر په ټویټر لیکلی، آیا خلک دا ګمان کوي چې موږ د ناټو غړي هیواد ترکی سره جګړې ته لاړ شو؟ صدر ټرمپ وړاندې ویلي، نه ختمیدونکي جنگونه به ختمیږي. هغه خلک چې موږ یې د منځني ختیځ په لانجه یا جنگونو کې نښلولي یو، هم هغوی په دغه جنگونو کې پاتې کېدل غواړي. امریکایي صدر زیاته کړې چې هغه له ترکی د فولادو په وارداتو باندې ټیکسونه سیوا کوي او د ترکی په اوسني او پخواني چارواکو د بندیزونو تیاری کوي. نوموړي ویلي چې هغه د ترکی سره تجارتي خبرې اترې ودروي. صدر ټرمپ لیکلي چې د ترکی مشرانو هم دغه خطرناکه او د تباهۍ لاره هم دغه شان خوښه کړه. زه تیار یم چې د ترکی اقتصاد په منډه تباکم. په امریکا کې د ډیموکراتیک ګوند د هاوس سپیکر نانسی پلوسی د نمائندګانو په پوره ایوان غږ کړی چې یو داسې قرارداد دې منظور کړي چې د صدر ټرمپ لخوا د شام نه د عسکرو وستلو فیصله وغندي. میرمن پلوسی په دې هم رضا خودلی چې د ترکی لخوا اخیستل شوي ګامونه وغندي. اخوا د شامی کردانو سره د لوزنامې یوه ورځ وروسته د شام حکومتي ځواکونه د ترکیې د حملې مخه نیولو لپاره د ګل په ورځ د ترکیې سرحدي پولې سره نږدې یو ښار ته ننوتي. د شام سرکاري خبري ادارې سنا نیوز د ګل په ورځ په یو رپورټ کې ښودلی چې شامی عسکر د ترکیې او شام ګډې پولې نه 40 کیلومتره لرې په تل تمار کې په حرکت خودل شوی. په دغه رپورت کې ویل شوی چې د ترکی حمله د جواب لپاره تلونکو عسکرو ته ځای خلکو هرکلی کړي. د تیرې یوې اونۍ راسه د شام او ترکی په پوله روانه جګړه کې د ځای سارونکو په وینا په درزنو ولسی وګړي وجل شوی. د امریکا خارجه دفتر هغه رپورټونه هم په کلکه غندلی چې په کې ویل شوی چې ترک پلوه جنگیالي عام خلک وجني.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او دلته په امریکا کې د صدر ډونالډ ټرمپ مؤاخذه د کانګرس د مؤاخذې پلټنې د کانګرس نمائندګانو ایوان کې روانې دي او د روس او یورپ د چارو لپاره د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ پخوانی مرستیالی د ګل پورس کانګرس کې د بندو دروازو شاته د صدر مؤاخذې پلټنو کې گواهی ورکړې. نور حال په وایس آف امریکا رپورټ کې تاسو زمونږ همکار اشفاق عمر وړاندې کوي.
د روس او اروپا لپاره د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ نږدې مرستیاله د صدر د ماخیزي پلټنو په لړ کې تیر ورځ د تړلو دروازو شاته د تپوس پښتنو لپاره وړاندې شوی. قوي امکان دی چې د نوموړي نه د مئی په میاشت کې د صدر په امر د یوکراین لپاره د امریکا سفیری میری یووانوویچ څوکۍ نه په لړ کولو تری تپوس پښتنې شوی وي. د جولای میاشتې پورې کله چې میرمن یووانوویچ وایټ هاوس پریښود، هغې وخت فیونا هیل په قومي سلامتیا کونسل کې د روس او اروپا د چارو ستره مشره وه. د امریکا خارجه پالیسۍ په جوړولو کې هم یو څه تجربه لري. د دې وکیل لی وولوسکی وایي چې د هاوس آف ریپرزینټیټیو د استخباراتو د کمیټې لخوا د تپوس پوښتنو لپاره نوموړي رابلل شوې وه چې کانګرس د غړو سوالونو ځوابونه وکړي. تیره هفته د امریکا خارجه وزارت د سفارتي چارو تجربه لرونکي یووانوویچ د کانګرس غړو ته ویلي وو چې په یوکراین کیوف کې د دې په کارکردګۍ د نیویارک د خاروال روډي جولیانی څوک چې د صدر ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری دی، لخوا د نیوکو وروستو صدر ټرمپ په بې بنیاده او غلطو تورونو نوموړي د خپلې څوکۍ څخه لر کړه. حغیلی جولیانی کوشش کاوه چې د یوکرين حکومت په دې قانی کړی چې صدرتی انتخابونو کې د صدر ترامپ تکړه حریف په خوانه نایف صدر جو بایدن په اړه پلټنی وکړي او د دې هم پلټنی وکړي چې څوک لوړاندې یې د یوکرين یو سرکاري وکیل د خپل عہدې نه لری کړي وو او دا هم معلوم کړي چې چرته د دغه خود یوکرين انرژي شرکت بوریزما په ستر مشرانو کې د حغیلی بایدن زوی هانټر بایدن د ګټو په خاطر خونه وکړي. دواړه پلار او زوی هغه راپورونه رد کړي چې ګنې داسې څه کوم غلط کار یې کړی وي او هانټر بایدن څو میاشتې وړاندې بوریزما شرکت پرېښودی هم دی. د جولای میاشتې په پای کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د یوکرين صدر ولودیمیر زیلینسکي نه په ټلیفون غوښتي وو چې د حغیلی بایدن پلټنې وکړي او په دغه لړ کې د مرستو لپاره دی د روډي جولیانی او د ده وکیل ویلیام بار سره رابطه وکړي. د تیرې اتوار په ورځ د حغیلی جو بایدن زوی هانټر بایدن څوک چې یو کم 50 کلن دی په یوکرين او چین کې د خپل کاروبار دفاع وکړه او دای هم اعلان وکړ چې د اکتوبر میاشتې په اخر کې به د چین په سرمایه کاری چلیدونکو شرکت نه هم راووزی چرته چې دی بغیر تنخوا دغه شرکت کې د بورډ غړی وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هانټر بایدن تیر ورځ په ټویټر باندې تنګ کړی وو او ورباندې تورې پورې کړی چې دی بایلون کې دی. صدر وړاندې لیکي چې واو هانټر بایدن په دې مجبوره کړی شو چې چینایي شرکت نه راووزی. صدر ټرمپ لیکي اوس ګوره د دروغو خبرونه او د دوی غوړ او د ده حفاظت کوونکي لاسونه به د دنه چاپېره وي. صدر په تنزیه شکل لیکي چې د دنه صرف نرمې پوښتنې وکړي. د فیونا هیل څخه د تپوس پوښتنو په حق له معلومات سمدستی نه و معلوم خو د سی بی ایس خبری ادارې د وړاندې نه ویلي وو چې نوموړی پلان لري. وایي روډي جولیانی او د اروپایي اتحاد لپاره د امریکا استازی ګورډن سانلند د یوکرين په اړه د پټې پالیسۍ تعقیبولو لپاره د وایټ هاوس د عامې پروسې نه ډډه کړې وه. امکان دی چې ګورډن سانلند د زیارت په ورځ د تپوس پوښتنو لپاره وړاندې کړی شي. د یوکرين سره د صدر ټرمپ په لانجمنه معامله د صدر څوکۍ نه اخوا کولو لپاره د کانګرس د استخباراتي چارو کمیټې د تپوس پوښتنو لړۍ لومړی ګام وي او ګوري به چې صدر ټرمپ په راتلونکو انتخابونو کې کامیابۍ ترلاسه کولو لپاره خو د امریکا د قومي مفادو په سر سودا نه وکړي. د ماخذي کولو ګام د استخباراتي چارو کمیټې لخوا د یو نامعلوم شکایت کوونکي تن په غوښتنه شروع کړی شوی د چا چې نوم نه دی یاد کړی شوی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د یوکرين صدر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې سمې دمې بللې دي. د استخباراتي کمیټې چیرمن ایډم شپ ویلي وو چې شکایت کوونکي به هم کمیټې ته د تپوس پوښتنو لپاره وړاندې کیږي خو لا تر دې وخته د هغه د وړاندې کېدو په حق له کومه فیصله مخې ته نه ده راغلې. خو صدر ټرمپ په خپل ټویټ ویلي دي چې دغه تندې لازمي د تپوس پوښتنو لپاره وړاندې کړی شي چې معلوم شي ولې یې د یوکرين د صدر سره زما په ټلیفون خبرې نامناسبه او غلطې بللې کومې چې غلطۍ ته نږدې هم نه وي. صدر ټرمپ وړاندې تپوس کوي چې د کمیټې چیرمن چرې داسې خو ورته نه و ویلي. بیا لیکي چې د دغه شکایت کوونکي پیژنګلو باید ضرور څرګند کړی شي چې ولې یې د امریکا سره داسې وکړه. د امریکا صدر وایي چې د یوکرين صدر زیلینسکي هم وایي چې په ټلیفون د معمول خبرې وي او دغه کې کوم د فشار خبره نه وشوي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.